السلام علیکم او سهار مو بخیر تاسو ازادي رادیو اورئ چې د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیل سوې په افغانستان کې د سهار او بجې سوې پروپرونی کې راځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدلاسه کم سي نن جمعه ده د کب یهود میاشتې شپاړسمه د مارچ میاشتې شپږمه امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له کبله وتړل سوې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي فرانس پریس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن یې ترلاسه کړی وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل سوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول سوي دي د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیالې دولت جوړونکې ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي خو په دغو خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی سوی عنایت الله بابر فرحمن پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حمید کرزي د غوښتنې پر اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ خو دغه بحثونه د ده په خبره چې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل ښاغلي فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله د تلې د شپږمې د انتخاباتو نتایج چې له مخې ولسمشر غنی ګټونکی اعلان سوی نه مني او خبرداری ورکوي چې ټول شموله حکومت به تشکیل کړي په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي یا د لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري
د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقې وکړي نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر یوه بجه پیلېږي په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي نمکی په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونی کې د پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دي په جدي سترګو وګوري دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي لکبل چې سرچینه یې کورونا وایرس دی د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید سویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتای دی له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربان 13 شپه نافذ سو پر دغه اوربان د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په پرونی کتنه کې موافقه وسوه دا موافقه داسې مهال کېږي چې انقره او مسکو په سوریه کې د تاوتریخوالي د څپې تر زیاتېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د اوارولو هڅه کوي دا موافقه پرون په مسکو کې د دواړو ولسمشرانو له شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان سوه اردوغان د دې کتنې په لړ کې وویل د ادلب په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي د دغه اوربند له پیله څو ساعت مخکې د ترکیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو د دوو ترکی سرتیرو مړینه او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر اعلان کړ. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برني ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې ده. کابل آسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 4، هرات آسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0، کندهار آسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8، مزار شریف آسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 6، او بل اخر جلال آباد آسمان موریز د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 12.
رحمت الله افغان د هوا له حال خبر کړو. د نړۍ له حال مو د خبری مجلې په خبری راپورونه کې خبرو. اور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سم د لاسه کم سي. په بل لور کې اور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. په خوست کې وزیرستاني کډوال غوړي چې پر ډیورند کرښه تاګ راتګ ورته اسانه سي.
امیر ټول چې کما د دغه سپینډیری دا وشتنادو چې دا غلیار د امیر وو ته په زر نه زر خلاص کوم.
د ژوند په رنگونو کې اور
لاس کار سوکې هغه د پاره د لاس کې مسونه ولېږي سوکې خوښ کې هغه هغه جوړی را تاسو فیته غواړي فیته ورته کارو پکې سوک دستي غواړي دستي ورته جوړو. بیا
د خبری مجله تر اونیم بجو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال همدارز د بین الافغاني خبرو د سمدستي پیل پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیو موافقې له مخې بین الافغاني خبري باید د روانې سې شنبې په ورځ پیل سي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دغو خبرو له پیل مخکې باید د بندیانو تبادله وسي. په اصل کې چې ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وسي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگټن کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي. زموږ په مخ کې پراته لاره به ستونزمنه وي. موږ یې اټکل کړی وو او دا اټکل سم و. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سمدستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې تر څنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشې کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول، خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو ښکارا سرغړونه کړي او د ملکیانو او د افغان امنیتی دفاعي ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتی سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادې رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړو بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې لمخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولای شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولای دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې دراوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچی پلاوی پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادله د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. خاغلی غنی ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناتو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې د چهارشنبه په ورځ امریکا غاکته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول خلک پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادله وخت را رسیدلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د سولې له مذاکره کوونکو لور یو غوښتي چې د سولې په خبرو کې دي د بشری حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. تفصیل له خان محمد سیند.
د بین الافغانی مذاکراتو د نیټې لرانجدې کېدو سره په دغه بهیر کې د افغانانو د حقونو او ازادۍ د لمنځتلو په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. د بشر د حقونو د سر نړیوال سازمان د یوې اعلامې په خپرولو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د حقونو پر لومړیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې په دغو مذاکراتو کې باید ښځې، قربانیان او اصلاح غوښتونکي حضور ولري. د دغه سازمان د خبرې شوې اعلامې په یو برخه کې د یاد سازمان د آسیا د برخې د مدیر پاتریشیا گاسمن لخلیلی کل شوی د افغانستان د تلپاتې سولې په هوکړه کې باید د عدالت د تامینولو لپاره د اساسي حقونو او د بشر د حقونو په اړه ډاډ ورکړل شي او دغه مذاکرات باید د بشر د اساسي حقونو او د عدالت د تامین تضمینونکي وي. بلخوا د عفو نړیوال سازمان لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه مذاکراتو کې د بشری حقوقو، د ښځو د حقوقو او د جنگ قربانیانو ته لازم پام نه دی شوی او دغه سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان د آسیایی برخې سیډونکې سمیرا حمیدی وایي
د بشری حقونو مسایل ته نه پاملرنه زموږ اندېښنه ده. موږ هیله مند یو چې د سولې په خبرو کې ښکېلې ډلې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي. موږ د ښځو د حقونو او د دوی د فعالیتونو په اړه اندېښمن یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور هم دغه اندېښنو ته اشاره کوي.
زه هیله مند یم چې ټولې د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې او د هغې د نتایجو او د پایلو په نتیجه کې هغه حقوق او ازادۍ چې د افغانستان په اساسي قانون کې او هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورسره غړیتوب لري په دغه کې چې د افغانستان اتباعو ته ورکړل شوي دي، دغه باید وساتل شي او د هغه د تحفظ لپاره یو تضمین شوی میکانیزم وجود ولري.
وز د خلکو او پتیره د خزو اندېښنې دادی چې باید د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې د خلکو پر حقونو او د ورستیو کلونو په لاسته راوړنو معامله ونه شي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د دغه اندېښنو پر وړاندې وایي
سانو حکومت او په ځنګړې توګه ولسمشر د شزو پر قانوني او شرعي حقوقو باندې ولاړ دی. د سولې په مذاکراتو کې به په هیڅ ډول باندې د شزو قانوني او شرعي حقوق معامله نه شي.
په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ ځینې پخوانی چارواکي وایي طالبان د اسلام له اصولو سره سم د خلکو د رسنیو او د ښځو حقونو ته په مثبت نظر ګوري. خو د مدني ټولنې د مجتمع د رئیس عزیز رفیعي په باور یاد ډله به د اسلام له شرعي احکامو نه ځان په ګټه کار واخلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور جزئیات له احمد تکل ناوري.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وبلل چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي.
We have evidence suggesting that there have been efforts to
موږ داسې شواهد لرو چې خی د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول
کیږي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څنګ قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. آی سی سی وای دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پاوز او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړی دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پایل په اړه د آی سی سی د لوی څارنواله فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوی وي. د آی سی سی د استیناف څنګ مشر قاضي پیوتر هوفمانسکی پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست.
There is a reasonable factual basis to proceed with an
یو معقول او پر حقایق ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوی او کښوی نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دننه شي. نو د استیناف محکمې قضایا پلاوی لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجی شوی و بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د آی سی سی لوی څارنواله فاتو بنسودا په افغانستان کې لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې لس کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پاوز او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نوموړې همدارز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 10,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 10,000 هدفي وژنې هم شامل دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقيف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې هيومن رائټس واچ د نړیوال عدالت د څنګ غړي پرمپریت سنگ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې و، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. او سم سپیولاستانګزای د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جرمونو نړیوالې محکمې اجازه ورکړه چې د افغانستان د جنگي جرمونو تحقیقات پیل شي. د هالند په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو پنځشنبه پریکړه وکړه چې د دې محکمې څارنواله فاتو بنسودا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په شمول د جنگي جرایمو اداوې څېړلې شي. په مقاله کې راغلي څارنوالې فاتو بنسودا چې کلونه د معلوماتو په ټولولو تیر کړي له محکمې غوښتي و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او استخباراتو، طالبانو او افغان پوځیانو لخوا د بشر ضد جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړي. د هغې غوښتنه تیر اپریل یو وار رد شوې وه او دا د پنجشنبه وروسته له هغه د تحقیقاتو اجازه ومونده چې په خپلې رد شوې غوښتنې د استیناف عریضه وړاندې کړې وه. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د څارنوالې فاتو بنسودا په حواله لیکل شوي محکمه کافي اسناد په واک کې لري چې ثابته کړي امریکایي ځواکونو د دې خبره خلک شکنجه کړي، ناروا چلند یې ورسره کړی، جنسي تاوتریخوالی او تیری یې پرې کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دا لومړی وار دی چې د جرمونو نړیواله محکمه څارنوال ته د امریکایي پوځیانو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو دا حکم به تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په قاطعیت سره رد شي، ځکه امریکا وار له مخه ویلي د دې محکمې حکم ورته د منلو نه دی. په مقاله کې راغلي امریکایي مقاماتو له ډیره وخته د جرمونو په نړیوالې محکمې د فشار راوستلو هڅه کړې او دلیل یې دا دی چې وایي دا ډول څېړنې به د امریکا حاکمیت او ملي امنیتي ګټې وګواښي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن خبرو ته اشاره کړې چې ویلي وو د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري نه کوي او دا محکمه به یوازې پرېږدي څو قرار قرار په خپله له منځه لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله هم لیکل شوي چې امریکا به د هر هغه چا ویزه لغوه کړي چې د امریکایي ادباو پر ضد څېړنې کوي. د هیل خبرونې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه یوه مقاله لیکلي چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو لسګونه زره افغانان په افغانستان کې په کار ګمارلي دي. ګڼ د افغانان په ساختماني چارو، پخلی او صفاکاریو کې بوخت دي. یو زیات شمیر بیا له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو او فرهنګي سلاکارانو په توګه هم د جګړو ډګرونو ته ځي. د هیل لیکلي دا افغانان ممکن له نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي او له طالبانو کرکه ولري، خو خبرونه لیکي ګڼ د خلک د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو په خاطر له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کوي، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د هیل په لیکنه کاري فرصتونه پکې ډیر کم دي. د هیل لیکلي طالبانو په تیره بیا د حقانی شبکې جګړه مارو په تیرو کلونو کې له هغو افغانانو د غچ اخیستلو هڅه کړې چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه د هغو افغانانو د ځان تضمین چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کوي باید له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې یوه برخه وي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو د وزیر قوم د بیلابیلو خیلونو ځینو مشرانو د پاکستان له حکومت او پوت څخه وغوښتل چې د دوی کورنۍ ته دي د غلام خان بندر پر لاره د بیرتستاني دوه اجازه ورکړي. دوی وایي چې یوازې په خوست کې دوی ته د کاروبار زمینه مساعده ده. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې اوریدلی سي.
د وزیرستان یو کډوالو د وزیر قوم مشران چې خوص خرته راغلی ول آزادې رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د وزیرستانیانو هغو کورونه ته چې په جګړه کې لمنځه تللي څلور لکه او چې زیانمن شوي یو لک شپېته زره روپۍ خساره ورکوي، خو که دوی هلته نه وي نو له هغو پیسو هم بې برخې کیږي. ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځ وغوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلک مې دا ژغ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلک پورا په دغه شکل خلاصا کو، دغه خلک غرینا پوته دي، دغه خلک ملکاتینا پوته دي، دغه خلک کېدینا پوته دي. امیر ټول چې کی ماده ده دغه سپینځیره دا وشتنادو چې دا غل یار د امیر و تا په زر نظر خلاصا کوم.
قومي مشر ګل فراز خان ویل د دوی ستون زده ده چې دلته کاروبار نه لري، داسې اسناد هم ورسره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسې ولاړ شي.
دلته مشتا د ثبوت نه ملاویږي چې مش په غون افغانستان کې خلاص وي وڅ په خص کې باندې پړتا او کوبلتا چې سي مشت داسې چې دا ته څه کې چې ته شنه خاطر پاکستاني د ته دولاګرسه ایسم پښتنه دا د چې مش دا د لیار خلصا کو خپل کریناتا چې میش په خیر سره ورسې، میش سره د پدانه ظلم، پدانه زیتای، میش سره دا خدای دې پوراسي نشي.
د همدې سیمه یو بل اوسیدونکو واسه خان ویل دوی غواړي په خپل خوخه خپل سیمه تستانه شي.
میش په خوښه درمي په میش په وطن کې غرینا دي او ورشک شا کرینا ودي، دا په خوښه میش دا مطالبات او دلته میش ټیم ډیر تر څو یو میاشتو کو کول روکو دغه انتظار میرزه تی کنه یا مثال خروب کړي یز میر د خپل وطن لیار غوړي چې بیا دانوي بیا میش کو بلتا مجبوری چې سفیر ته میش درمی دا واز میش په میډیا چګاوی بیا بیا د لیار چې کی مزه مزال وی میش وکي.
بلور ته د خوز د کډوالو چارو ریاست وای د وزیرستاني کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخ کې نه ایده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنې دوی اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستاني کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویش روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستاني کډوالو خواوشا 8,500 کورنۍ میشتې دي.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې له دولت جوړونکي ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند په وړاندې 20 اوره مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند تېره شپه نافذ سو او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه تر دې وروسته به دغه سیالي د سناتور برني ساندرز